ته مرزي وای ما شاول مختلف دواګان دي چې کوم هم په دایي کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده، هغه دوانه استفاده کیږي چې د سپرګولای ګولي او همچنان فولیک اسید تابلیتونه هم کله کله د دې تدوی لپاره استعمالیږي، او کله کله د ویټامین بي 12 تابلیتونه یا انجکشن هم د کمخونیګان تدوی لپاره استعمالیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي، دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد ته دسترسی نه لري، نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هېوادو ته. هغه هېوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي، نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي، د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري، او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا منسلیشن یا حیض چې دوی ته هر میاشت پیښېږي دا هم د دې سبب کېږي چې په کافي اندازې سره وسپنه منرالونه وینه د دوی له بدن نه ضایع شي، چې دا هم د دوی دغه کمخونی حالت تشدیدوي. نو دغه کلینیکونو کې چې د ډاکتر صاحبانو له خوا نه کومې دواګانې ورکول کېږي دا ډېر زیات موثره دواګانې دي. معمولا دغه دواګانې د دبلیو شو له خوا نه پخوا تمویل کېږي، د کلینیکو ته چې کاملا ستاندارد دوا وو، زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا به څه خلي، خو د فیروسالفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 325 میلی ګرامه دي، او مریض ته روزانه یو تابلیت ورکول کېږي، او که چېرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې دې مریضان ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمخونی یې ښه کېږي. که چېرې د ویټامین بي 9 کمخونی ورته رامنځته شوی وي، بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي، نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادیږي، او یا دا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي، د دغه دواګان به د دوی په تداوي کې استفاده کېږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چېرې علت د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي، او که چېرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي تلسیم یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګانې یا مثلا هغه انیمیاګانې چې د کانسرو یا د مزمن اعضاو له امله هغوی کې دوی کافي اندازې سره موثر نه ده، نو ځکه اول باید نویت د کمخونی تشخیص شي، علت د کمخونی تشخیص شي، بیا پس له هغه نه د هم بابت دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاوو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوه کمخونی ورکوي، هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیره ولایت ده، خصوصا کچېرې د هلمند د ولایت په سطحو وغږېږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرونه دي هلته سبزیجات نه شي کېدای، نو ځکه خلک هم زیاتره د کمخونی په امراضو باندې اخته کېدای شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، دا مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی به انشالله ده هر کم خونی شده ده فولیک اسید ویتامین B12 یا کوبالامین او ده یو سپنی ده کمالی لیواجی مای سرازی نوزی به انشالله پیختمش نوزده ده پرکاروی نباید استفاده وکی خو یا خبرم باید بیاد کی چه کمه ترکاری چه استفاده کوایی یا خود ده کورنه سری نباید باقا پکوی که استفاده میشی کیمیایی سره باید استفاده شي ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کیدای شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کیدو سبب کیږي لکه احسانات او آمی بیاسز و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی لغا امراض سامنی سکی موضوع که دیدی پرکاره و پاکولو که او هم دارم گرد دیدی پا کارلو و سرابرکولو که باید دیر مختاطی و سیچن کورم انسانی استفاده بشی و دیر جار باید پاک شی پس لغا باید استفاده بشی مننه
دیر مننه دکتر صاحب حکمت جو لپورا او کافی او جامع معلومات سخه مخکله دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري کاکړ صاحب خبرونه ته راغلست
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم زه عمران الله کاکړی ما جرمني هیواد کې ژوند کوم لدې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني
ډیره مننه ډیره مننه چې وړاندې زموږ کو خبرونه کې برخه واخلې تاسو لور کې څو کلن ده چې په تلسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره څه سہولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست که څنګه که معلومات راکې مهرباني کوي کاکړ صاحب
ډیر مننه چې وخت مو راکې مال راکې تقریبا لس کلن ده نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند واګی په لومړي ځل 2015 لستم کال او کسور لسم دا تقریبا دوه کلن کې د سیو ک درې کلن نو د سی خب اغین مخکخ دا خ صحتمند او خ د صحت هر لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا پوسې ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله د شپې به خوب نو ټول شپه به جړل ډیر خطرناک جړل به او نارامه به او کوم دواګان چې په راستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ورکوله بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دی ول تکار کوي نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته ویسه الته یو ټیسټ دی ایچ بی اف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ او مونږ هم تازه له پونتونه فارغ شوو او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روختون کې کېده بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو سمو د روس لاړم په خبر ته اول ته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغه سره موږ د ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرسته تشخیص کوي هغه ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي چې په هغه کې دی ویني هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای2 او ایف1 او ایف2 فکتورونه تشخیص کوي نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دا جلکې چې دا د تلسیمیا میجر باندې اخته ده نو هغه دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیږي نو دا موضوع ختم شو راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي د بیخی نشته یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغوی چې دی دننه په سیتامه کې د جلال آباد سیتامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولات لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریا په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولات لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولات فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړه چې هغوی په هیماتولوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري چې دې شي ما یو نفر دوه نفر پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده. پاتې د دې خلکو نورو عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نورو مریضانو ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې د دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټند کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي په خلک ورحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زه بیا مختري بختونه وکړم.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض کې معلومي هغه باید په هغه برخه کې متخصص یې هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران امضا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یستو. وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کېږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې د دریا په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو خال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دانور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسسات هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده. او متاسفانه په دې پرخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر د څه کتن نه شوی. یو مهم شته چې زه باید فکر وکم نقطه وکم او اشاره وکم هغه ده چې د افغانستان په سلیر دوه ولایتو کې قدیم مریضان ته وینه خيږي، نو په غیر د پولی کلینیک نه چې الټا سنټریفیوژن دی چې د وینې څخه ستر کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي. کچیر دی یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کدا غي سپین کورویات په کار نو هغه ورته ورکي، او پاکټ د آر بی سی ریډ بلډ سیلز ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره ستر کورویات یا ریډ بلډ سیلز په کاریږي. نو پوی کلینیک بیا کولای شي چې هغه سکی سره جدا کی او سره سنټریفیوژ کی تصفیه کی. او په نورو ولایتو کې دا سهولت نشته، حتی په ننګرهار کې نشته. دا یو عادي خبره ده او موږ د دینه چې یو چا خبره بيخي وته لا سره سین لرو دغه شي ده. نو بل درکې صحت نو دا د سیمریزان دي چې ما خپل درکې د داد میاشتې د 10000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه کولای شم مثلا زه کوم نور خلک نشي کولای کسوري سکون کی. نو دا مریضان رستر بل خرابيږي. ډاکټر صاحب فلاند لاند کې د ما خبري اوري دغه مریضان ايرن چلټنګ تراپي وته وي، یعنی هر ورځ د دوی باید ډیفراگزامین یا ډیفراگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته، 10000 نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لسکلند دی، صحت فزیکی له هغه خده مثلا کچيري وینه مثلا په نهي شديش ورځ کې چې کمیږي نو صحت خرابيږي. نو نور د ناروغان چې دی بیا غو فزیکی له هضم خرابيږي، غاخونه خرابيږي، سکلیټ فزیکی سټراکچر خرابيږي. ډیر مهم چې ده دغه پانکراس چې ده یا مثلا زیګر په دې شیانو باندې دا سکه یاغه خرابيږي. په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي، کاکل سے ور کوي دوی. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي، خفه نشي چې په دې اړول غږیږي ما. نو ما خبره دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدت مشکلات کې دي، په شدت رواني، ذهني، مالی، مادي هر نوع. نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمدې تاسو ارایز واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه؟
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو زه نه لرم، پوښتنه په دې خاطر زه نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین دي، ویني متخصصین د الله درضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دي. 15 کچیز یو کمیټه جوړ کی د غوسنی خلکو سره دی یا پرایوټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی د شفاخانې ډاکټران چې دی هغه ته ټریننګ ورکي، هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته. نو زما پښتنه کوم خاصه نشته ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی. ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یې
مننه. ډاکټر صاحب حکمت جو، عمران صاحب کاکل دیوی لورکی پلار دی، لورې په تلسمه باندې اخته ده، ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوق پاک لوغه کې د تاسو ته څه توصیه لري؟ ډاکټر صاحب حکمت جو،
مملکم سرور صاحب اول خو کاکل صاحب ته وایم چې سره به شي د پروګرام په اړه مننه او د ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا کو باره کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده سیسي سیستم او کوم مشکلات چې هم دلته موجود لري د ټول دې واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه غته نه وځي کله موږ د خپل تکړه ډاکټران د لوی ولیم تاسو نه چې موږ یو څه هم نشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنگونو ټول دا په 50 کلن جنگ او بدبختی د دې سبب شو چې د زموږ تاسو د سیسي سیستم او هم په هغه په خوانی شکل پاتې ده او سپر مختک پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو د کسر د اسلام ځای ته وړی ده هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په طبي پوهنتون کې د اطفالو بخش کې دغه ناروغان معمولا تداوي کوي. ولې متاسفه ده چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده مشکل وجود لري. ولې اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي د چې هغه میډیسان ده چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کوي او ډاکتران سره په ارتباط کې یو. موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپله آرام دي او وایي چې خدای ناخواسته بلاندې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت به وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکتر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریانو ته همته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ شي. هر فیلډ متخصصین باید هغلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شفاخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي او ریدلی وي. یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کله په داخل کې کله په خارج کې، دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیاي اما آگاهی لپاره دوی مونګراولو سره خبري وکو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې شپې، یعنی لیدل لري نه غړ ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصيه لري. مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي. یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایخی وو، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو ورستی شبیری دی خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه د دې خبرونه څخه مننه کوم. او زه ما پوښتنه دا د وینې فشار د کوم علت د ټپ انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې
ډاکټر صاحب حکمت جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف د ټولنې شو چې د خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف دا
دی چې تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پر لري د وینې خپل حجم او همجنن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پشکي او پمپ کوي داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکي. چې دا د کانټراکټیلیټی یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید شي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، نو چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیل شي او د رګونو قوته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وکړي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته هم دایاستولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه اویا کیلوګرامه وزن ولري، نو دا جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د سلو نه تر یو سلو څلوېښت ملي متر د ستونې سیما وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایاستولیک بلډ پریشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د پنځه اویاو نه تر پنځه اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایاستولیک بلډ پریشر او نارمل دایاستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د سلو نه کته شي د سل ملي متر د ستونې سیما نه، نو دغه حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د یو سلو څلوېښت ملي متر د ستونې سیما نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همدازي چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د پنځه اویاو نه ښکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وی یو یو کله پنځه اتیاو نه پورته کیږي، د ته هم جګ فشار وی، چې دواړه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ کدي یې موږ نه واستم د ټایم ته ضرورت ده، چې کوم امراض کوي شي چې جګ فشار مې سره وی، کوم امراض کوي شي چې ټیټ فشار مې سره وی. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې فشار یې جګ وی باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار یې ټیټ وي برعکس، مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار څه شی دی بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات دی د فشار په باره کې. ډېر
ډېر مننه بخنه غوړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو زمونږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.
Oh,